which is at Woo.
ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه پاموکی د ساعت تازه خبرونه ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې د درې اخیزو سیالیو په لړ کې نن جمعه د پاکستان له 19 کلن لوبډلې سره سیالي کوي. دغه سیالي به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب چې د اماراتو لوبډله هم پکې برخه لري نن سهار پیل شي. د افغانستان لوبډله په دې سیالۍ کې توپ وهنه وکړه او په ټولو اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو یې 306 منډې وکړې او د پاکستان لوبډلې لپاره یې د 308 منډو هدف وټاکه. د طالبانو د ټولګټ وزارت د ټرافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا لارې چې د واورو د ورېدو سختو توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله 13:00 بجې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې وه، نن سهار څه باندې 8 بجې بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانسته او له دواړو لوریو وسایط کولی شي پرې تګ راتګ وکړي. د طالبانو د ټولګټ وزارت په خبره وس د واوري ورېدل بند شوی، خو د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست کارکونکي لا هم په واورینو سیمو کې د واوري پاکولو چاره مختبیي. د وزارت لټولو خلکو موټر چلونکو چې پر دې لارې تګ راتګ کوي غوښتنه کړي چې د خپل خوندیتوب لپاره د دې لارې د تیرېدو پر مهال ځانونه او وسایط په ژمنیو وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي، لا بشپړ احتیاط څخه د کار واخلي او هم د سالنګونو د مسؤلینو لارکوونو ته پاملرنه وکړي. دا لار چې د افغانستان شمالي ولایتونه له کابل سره نښلوي اکثره وختونه په ژمي کې له لنډې مودې لپاره تړل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن با سبا په پیراو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. د لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره شي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا د ډونالډ ټرمپ ستنیږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ د سر مشریزه پسند کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال خغلی ترامپ ژمنه کړې و چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په محضر کې د یو کس اعدامېدو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر د ویانت جیرمی لاورینس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویبپاڼې پرون پنجشنبه خپور کړی و، ویل شوي چې په محضر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سري ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق لمخه چې افغانستان یې غړی دی خوندي شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې دا شورا له اعدامونو سره په هر ډول شرایطو کې مخالفه ده او د افغانستان له چارواکو یې غواړي چې هغه سمدستي ودروي. د طالبانو سترې محکمې د تیرې چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې پر یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خودلی د قتل په جرم د قصاص حکم عملي کړی دی. د لبنان د روغتیایی او د ژغورنې د چارواکو په وینا د بالبک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یو هوایی برید کې د دې مرکز د ژغورنې لک تر لکه 12 کارکونکو وژل شوې دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو چې د اسرائیل په بریدونو کې لک تر لکه 15 کسان وژل شوې دي. د لبنان د بیړنۍ او چارو ادارې په یو بیان کې ویل چې ژغورونکو پرون پنجشنبه تر ماښام نه وخته پورې هڅې کولی چې خپل نور همکاران چې د نړیدلو ودانیو ترخاورو خښتو لاندې بند پاتې وو راوباسي. په دغه برید کې د دغه مدني دفاعي چارو د مرکز د درې کارکونکو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د اسرائیل پوځ تر اوسه د دغه برید په اړه څرګندونې نه دي کړې. د لبنان روغتیا وزارت دغه برید غندلی او هغه یې د دې هیواد پر دولتي روغتیايي مرکز یو وحشیانه برید بللی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تر دې برید مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلی چې اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق په لویدیز کې پر مزا او دمشق په سنډه کې پر قدسیه سیمو لک تر لګه دوه هوایي بریدونه هم کړی دي. ایلون ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نږدې متحد دی او ترامپ هغه د یوې نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکلی چې د حکومت له محدودو بهر په فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسي له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. د واشنگټن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره کتلی دي. قدرمن اوریدونکو په دې خبري خبرونه کې مو زه فرشته صحاک هرکلی کوم او وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. د پکتیا کې په عام اثر کې د یو ځوان دامولو د خلکو ترمنځ ویره خپره کړه.
ټولونه کسان راغلي وو د اسلامي عمارت لوړپوري کسان هم موجود وو. قاتل باندې درې ډزې وشوې او د اتو ویډیو اجازه یې چته لاړې ټول.
په میدان وردګو کې بزګران د مڼو د بازار نه نشوالي شکایت کوي.
د نظر پروس کله تاسو کله بازار ډیر خراب ده، اصلا خریدار نشته. اوسه نو ګوره په باغو کې هر سړی خرید کوي، دې له وجې چې خریدار نشته، نو چې خریداران نشته بازار خراب.
او په نورستان کې خلک د نوي سړک په جوړېدو خوشاله دي.
په دې ود خرود پچرو د نور په خاني وسایل نو کار راشته.
په افغانستان کې د نړۍ او افغانستان په اړه د نور مطالبه هم په دې خبرونه کې شته. سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې او وس هم پیل کوو په راپورونو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په پکتیا کې په محضر کې د یو کس پر اعدام ژوره اندېښنه ښودلې ده. د یاد دفتر ویان تازه په یو بیان کې ویلي په عام محضر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند یا مجازاتو یو بڼه لري. په ورته وخت کې د دې اعدام یو شمېر عیني شاهدان وایي کڅ هم د خلکو ترمنځ یې ویره خپره وه، خو بیا هم په زرګونه خلک د اعدام لیدو لپاره راټول شوي وو. هممهاله د بشري نو یو شمیر فعالین بیا وایي په عام محضر کې د اعدام په ګډون هر ډول جسمي مجازات د بشري حقوقو خلاف عمل دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
په پکتیا ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د یو کس اعدام د خبرګونونو په دوام، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دا ډول اعدامونه د مجازاتو یو ظالمانه او غیر انساني بڼه ده. د یاد دفتر ویان جرمی لورنس د پنجشنبه په ورځ په یو ویډیو کې چې د دې سازمان پر ویب پاڼه خپره شوې، د اعدام له سزا سره د مخالفت په څرګندولو ویلي دا د ژوند کولو له بنسټیز حق سره په ټکر کې دي او د بې ګناه خلکو د اعدامولو د نه منلو وړ خطر زیاتوي. نوموړي زیاته کړه
Public executions constitute a form of
په مازر کې د امونه د ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول ادامونه په خپل سری ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق له مخې چې افغانستان یې غړی دی خوندي شوی دي.
ښاغلی لورنس دغه شان پر طالبانو غږ کړی چې په سمدستي ډول د نورو اعدامونو مخه ونیسي او د اعدام سزا د کارولو مخنیوي لپاره په چټکۍ سره عمل وکړي. جرمی لورنس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک په حواله د طالبانو لخوا په بیلابیلو تورونو د یو شمېر کسانو فزیکي مجازاتو ته په اشاره سره ویلي. ښاغلی تورک په عام محضر کې د جسمي مجازاتو د کارولو له امله سخت اندېښمن دی او جسمي مجازات د بشري حقوقو د نړیوال قانون له مخې د شکنجه او بد چلند د مخنیوي څخه ښکاره سرغړونه ده. دا اندېښنې او څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت سترې محکمې د تېرې چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي لوبغالي کې پر یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد ښودلی د قتل په جرم د دوی په وینا د قصاص حکم عملي شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په عام محضر کې د دوی لخوا د اعدام شپږم مورد و. د دې اعدام یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي که څه هم د خلکو ترمنځ یوه ویره خپره وه، خو بیا هم په زرګونه خلک ورغلي وو.
ډیر یو دی ویری حالت و، خو بیا هم بیلوبار ډیر زیات و او زرګونه کسان راغلي و. د اسلامي امارت لوړ پوړي کسان هم موجود و. قاتل باندې درې ډزې وشوې او د عکس او ویډیو اجازه یې چاته نه ورکوله.
د بشري حقوقو یو شمېر فعالین په مازر کې د اعدام او نورو جسمي مجازاتو تطبیقول د بشري حقوقو خلاف عمل بولي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د یو سازمان مسؤل او په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه بسیار زیاد عمل ضد حقوق بشری است و عمل
لبد مرغداد بشری حقوقو ضد عمل دی او دا چې طالبان د پریکړه ته څنګه رسیږي او توران څنګه د خپل دفاع حق لري په دې اړه هیڅ رونتیاشتون نه لري. طالبان د دې ظالمانه مجازاتو تطبیق ډیرې د خلکو د ډارولو لپاره د یو ننداري او سرکس په توګه کاروي.
تر دې مخکې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د دې هیواد د بشري حقوقو لپاره د یاد سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ هم په تېرو ورځو کې په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو حکومت په ننګرهار کې خپل ولایتي مسؤلین ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان د دې موضوع په تایید سره په یو اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دا یې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ پر ضد بل جدي ګام بللی دی. په همدې حال کې په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې پر خبر سونه ورست تر بلې زیاتیدونکو محدودیتونه د دوی لپاره کار یې ستونزمن کړی دی. په همدې اړه جزئیات لابد سپوږمې اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا پر خبریالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام تازه دوی په ننګرهار کې خپل ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان IGSO د پنځم په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د رسنیو د ازادۍ په وړاندې بل جدي ګام بللی دی. د دې سازمان په خبره د اوسني حاکمیت دا اقدام د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق زیانمنوي. دا کار نه یوازې د رسنیو او خبریالانو کار ستونزمنوي، بلکې د خلکو له حقونو هم سرغړونه ده او د خپل هیواد او نړۍ په اړه د دقیقو او معتبرو معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی مخه ډب کوي. په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د دې موضوع په تایید سره د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو محدودیتونو دوی ته خبر رسونه ستونزمنه کړې ده. ننګرهار د یوې محلي رسنۍ یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
وروستیو کې چې په ننګرهار کې په رسنۍ وو د انځور او تصویر اخیستلو بندیز لګېدلې، واقعا چې دا ډېر زیات د خواشینۍ ځای دی او زموږ غوښتنه د حکومت دغه ده چې د مسؤلو چارواکو چې په رسنیو دې بندیز نه لګوي دوی ته دې د کار کولو اجازه ورکړي. په کوم وخت کې چې رسنۍ تصویر یا ویډیو ونه لري نو د دوی راپورونه بې معنا دي. نو دغه ډول بندیزونو د ننګرهار خبریالان اندېښمن کړي دي او تمه مو دغه ده چې دوی ته په کاري برخه کې اسانتیاوې برابرې شي.
په ننګرهار کې د یوې بلې تصویري رسنۍ خبریال هم د طالبانو لخوا د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
د ننګرهار ولایتي ادارې لوري یو اعلامیه خپره شوې چې ویډیو انځور اخیستلو باندې بندیز لګیدلی. دغه پریکړې په ننګرهار کې خبریالان له اندېښنې سره مخ کړي دي او ځینې داسې خبریالان شته چې یوازینی د همدغه مسلک له لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي او دوی د خپل کار راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که چیرې دغه بندیز دوامداره شي او عملي شي نو ډیری خبریالان به خپلې دندې لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ننګرهار کې خپلو ادارو ته هم امر کړی چې عکسونه او ویډیوګانې خپرې نه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل چې دا کار په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ترسره شوی دی. د یادونې دا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تر اعلانېدو وروسته چې پکې د رسنیو لخوا د ژوندي موجوداتو پر تصویرونو د بندیز خبره هم راغلې ده، تر اوسه دغه محدودیتونه په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند ولایتونو کې په رسنیو او خبریالانو عملي شوي او دوی ویلي چې نورو ولایتونو کې به یې هم پلی کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې متحد میلیارډر ایلون ماسک په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره چې د هیواد یې له متحدو ایالاتونو سره هیڅ ډول مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري کتلې دي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري ناورو.
د راپورونو له مخې ایلن ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ نږدې متحد دی، د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړو د کمېدو په نیت په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره کتلی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون پنجشنبه د یوې ایراني سرچینې په وینا راپور ورکړ چې امریکایي میلیارډر ایلن ماسک د نومبر په 11مه په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره څه باندې یو ساعت په یو پټ ځای کې لیدلی دی. د ایرانی سرچینې چې ورځپاڼې نوم نه دی اخیستی دا خبرې مثبتې ارزولې دي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې وخت د ټرمپ د لیږدېدو ټیم او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ دا غونډه نه ده تایید کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د یوې سرچینې له خولې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر هم له ماسک څخه غوښتنه وکړه چې متحده ایالات دې پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي او تهران کې د سوداګرۍ چارې پیل کړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې چیرته دا خبرې شوې وي، دا د دې څرګندونه کوي چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې جدي دی او دا د ټرمپ په نوې اداره کې د ټسلا، ایکس او سپیس ایکس د څښتن ایلان ماسک د نفوذ بلنه ده. د راپور له مخې د نړۍ له مشرانو سره د ټرمپ په اکثرو ټلیفوني خبرو کې ښاغلی ماسک هم حاضر و. ټرمپ نوموړی د یوې نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکلی چې د حکومت له محدودو بهر به فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. ایلن ماسک په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې متحده ایالات د لوړ ذکاوت یا آی کیو لرونکو غړو څخه جوړ یو کوچني حکومت ته اړتیا لري چې په لګښتونو کې د پام وړ کموالي لپاره په خپله خوښه 8 ساعته په اونۍ کې کار وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره د ایلن ماسک د کتنې راپور داسې مهال خپریږي چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ایران ته په سفر کې پرون پنجشنبه له ایران او نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ نتیجې ته ورسیږي، ځکه د ده په خبره د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلې دوسره ښایي د ډیموکراسۍ کړکۍ وتړل شي. ټرمپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وویست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني سره په ګډه په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. ګروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته پرون پنجشنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول له دې لپاره اړین دي چې ثابته شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. په 2013 میلادي کال کې چې د ټرمپ د پخوانۍ ادارې په مهال واشنگتن د ایران د اټومي پروګرام په اړه له موافقې ووت او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول، ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او له خپلو اټومي تاسیساتو یې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارونکو څارنه محدوده کړه. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د هغو راپورونو په اړه خبرداری ورکړی چې وایي تهران د غني شوي یورانیمو ذخیره 80% ته لوړه کړې او د اټومي وسلې جوړولو ته چې 90% غني شوي یورانیمو ته اړتیا لري نږدې شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته بیا هم خراغلی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله د درې اړخیزي سیالۍ په لړ کې نن د پاکستان د 19 کلن لوبډلې سره سیالي کوي. سیالي اوس هم روانه ده. په دې اړه زموږ ورزشي همکار ساحل بختیار ساحل را سره په خبرونه کې د تلیفون په لیکه کې دی. ساحل سب خبرونه ته خراغلی، که د لوبې په اړه تازه جزئیات یې لوریدونکو سره شریکول غواړي مهرباني.
سلامونه مې ومنه. دغه لوبه چې د افغانستان په وخت سهار 10 بجې پیل شوې ده، افغانستان په کې لومړی توپ وهنه کړې ده. افغان لوبډلې د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 500 اورونو کې 306 منډې جوړې کړې دي او پاکستان ته د 300 منډو هدف ورکړې. په دې لوبه کې فیصل خان د افغانستان لپاره سلیزه وهلې، 123 منډې کړې دي، او محبوب خان لوبډل مشر دی، هغه 450 منډې کړې وي. د پاکستان لوبډل دمګړی دو لوبغاړي للاس ورکړي دي، په 13 اورونو کې 121 منډي کړي دي، یعنی په 125 توپونو دوی ته 106 اتیا نورې منډي په کار دي چې دغه سیالي وګټي.
ډیره زیاته مننه سایل صاحب، په راتلونکو خبرونو کې هم تازه جزئیات بل تاسو اورو.
مننه مننه.
قدرمن اوریدونکو، نو راپورونه هم شته را سره اوسئ. د میدان وردګو بزګران د مڼو د بازار د نشټوالي له کبله لستونزو سره مخ دي. د میدان وردګو ولایت بزګران وایي چې د سکهال د مڼو حاصل ته خوشاله وو، وست د بازار د نشټوالي لامل دوی لستونزو سره مخ دي. په همدې اړه د زبون د همکار راپور ته وښی.
په میدان وردګو ولایت کې د مړو باغوانان د بازار د نشټوالي لکبله لستوندو سره مخ شوی دی. دی وای چې سشکالې د مړو ښه حاصلات ترلاسه کړي، خو د اقتصادي مشکلاتو او نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي نشټوالي لامل محصولات ته هیڅ بازار نه دی پیدا شوی. بزګران شکایت کوي چې خلک د پیسو د نشټوالي لکبله مړې نه اخلي، او د طالبانو د واکمنۍ وروسته نړیوال مارکیټونه تړل شوي چې د دې ولایت د کرنیزو محصولاتو لپاره یې لویه ستونزه جوړه کړې ده.
بازار په تیر کال ته حاصلات ښه دي، ښه او بازارونه خراب دي. په نظر پروس کال ته څه کال بازار ډیر خراب ده، اصلا خریدار نشته. تر اوسه نه ګوره په باغو کې هر سړي خرید کړي دي، دې له وجې چې خریدار نشته. نو چې خریداران نشته بازار خراب ده، حاصلات ښه اوسه.
تجاران په داسې بیا له سړي نه غواړي چې بالکل دهقان ته هیڅ هم نه جوړیږي، پکې نو باید دولت دې ته داسې سړي خونې جوړي کړي، او باید نور ملکونو سره تنه په پاکستان باندې موږ تاسې د اکتفا و نه کو، باید موږ تاسو همسایه هیواتونو ته نور مڼه هم انتقال سي، تنه مڼه نه مون ته نور میوه هم باید نور هیواتونو ته لاړ شي، تر څو پورې بزګر دهقان ته څه جوړ سي.
یمنګ باندې پتا کړو بوغه خو یادات خو بازار ډیر خراب ده، دومره خراب ده چې بیخي به اندازې خراب ده. موږ د سرک د خدای لپاره سرک په سر باندې مڼه خرڅو، د سرک په سر مڼه باندې داسې مڼه چې 200 روپۍ مڼه موږ په 50-70 روپۍ ورکو. دا غرور جان موږ ته باید دولت رو راجن یو زمينه مسايده کی غرور جان موږ ته خواغه و کیږي دا بازار پیدا کړي موږ مانا نو موږ غریب خلک اوسو، بیچاره خلک اوسو.
د بزګرانو په وینا د خلکو د اقتصادي حالت خرابوالی او د پیسو نشټوالی یو بل عمده دلیل دی چې بازار ته د مړو غشتنه کمه سوي ده. دی وای ډیر ځوانان د بیکاری او غربت له وجې هر ورځ نورې وادونه ته پر غیر قانوني لارو او په قانوني لارو مهاجرت کوي، چې دغه چاري نور هم د دغه ولایت او د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولي. د کرنې ریاست مسولین وای د بزګرانو د ستونزو د حل لپاره هڅه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره نړیوال بازارونه عمومي. د دې په وینا کې نړیوال بازارونه پرانیستل سي او د افغانستان محصولات لکه مړې په نړیوالو مارکیټونو کې ځای پیدا کړي، نو دا کار به د بزګرانو د ژوند شرایطو ته پراختیا ورکړي او د بیکاری ستونزه به هم کمه کړي. د میدان وردګو ولایت د کرنې په ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد ظاهر وای
سکال دی مڼو حاصلات فوق العاده ښه دي، د تیرو کالو په نسبت باندې د 25 نه تر 30 سلنه پورې د حاصلاتو که زیاتوالی راغلی دی. د مړو او اکثریت غلجاتو حبوباتو په ټوله کې د زراعتي تولیداتو متاسفانه د بازارونو مشکل تر اوسه تقریبا خپل ځای دی. لکه پخوا موجو مارکیټ نه درلود، دا سګ هم موږ د داسې یو مازلې سره مخ یو. په بار بار مو دا موضوع د مقاماتو سره او د کرنې وزارت سره د نورو زیداخلو ادارو سره شریکه کړي.
د میدان وردګو ولایت بزګران او کرنیز چارواکي په دې باور دي چې د مړو بازار نشټوالی د اقتصادي ستونزو زیاتوالی او د نړیوالو مارکیټونو بندېدل د دې په ژوند کې لوی ستونزه رامنځته کړې ده. بزګران وای د دې مشکلاتو د حل لپاره حکومت ته اړتیا ده چې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره لارې پیدا کړي. د دې په خبره کې چیرې دغه ستونزه حل نسی، د بزګرانو لپاره به د محصولاتو خرابېدل او بیکاری دوام ولري.
د نورستان په ختیس کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته 1.5 کیلومتره نوی سرک جوړیږي. دغه سرک له چینار خوړ څخه پیلیږي او تر ځنګل باندې پورې غځول کیږي. چارې به یې د یو کال په موده کې بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامدیش ولسوالۍ د چینار خوړ څخه د ځنګل بانډې پورې د 1.5 کیلومتره سرک جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سرک نه لري او ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې سرک په د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې د عمرونو ارمانې پوره کیږي او کلیو ته سرک غځول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
د چیرار خوړ د دمنی د کلی نه دا سرک پیل شوی دی. نو په دې خوړ کې کشیر تعداد وګړي اوسیږي چې د دهنې چیرار خوړ نه تر ځنګل باندې پورې. نو واقعا چې ډېر ستونزو سره مخ دي. دا خلق نلته نه سرک شته نه نوڅ په مورو د مورو لار د پاره کم اسانته وشته. خو دوی به د خرو د قچرو د نور پخوانی وسایل نه به کار اخیسته.
د چینار خوړ اوسیدونکو سیف الدین وای په دې خوشاله دي چې لیبه خو ورته سرک جوړیږي او له بل اړخه بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقه ګټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډېر مشکور یو چې مونږ ته په دې برخه کې توجه وکړه. د سرک چارې پیل کړي ولس ځوانان په دې باندې ډېر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شوه.
د خلکو په وینا چې د سرک نشتون پوجي ډېرې ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لار کې سا ورکوي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي شته ستونزې به هواري او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خوړ څخه د ځنګل بانډې پورې 1.5 کیلومتره د نوي سرک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سرکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې ازادي میلمه خبرونه هم لرو، خو پامو کې په سر کې لنډو خبرونو ته. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په مازر کې د یو کس د اعدامې دوه پاړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر ویاند جیرمی لاورنس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویبپاڼې پرون پنجشنبه خپور کړی ویل شوي چې په مازر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سري ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق له مخې افغانستان یې غړی دی خوندې شوې دي. د طالبانو د ټولګټ وزارت د ترافیکو پر مخ د سالنګونو د لوې لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت وایي چې نن جمعه په خپل اکسپانه کې لیکلي دي دا لاره چې د واورو د ورېدو سخت توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله تیر شپه 8 بجې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. نن سهار څه باندې 8 بجې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د روسیې د جنوبي سیمې کراسنوارت چارواکي وایي چې اوکراین نن جمعه د دې سیمې پر مختلفو برخو د بي پيلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دې سیمې والی وینیامین کوندراتیف پر ټلګرام چینل وایي لیکلي دي چې د اوکراین په بریدونو کې د کریمسک او کراسنوار میسک سیمې په نښه شوې دي چې د هغه په خبره له مالی زیان پرته یې چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د آسترا په نوم ټلګرام چینل راپور ورکړی چې په بریټ کې د کرمسک هوایی اډه چې د ښار شمالي برخې ته نږدې پرته ده او روسي ځواکونه ورڅخه د اوکراین پر جنوبي برخې د بریدونو لپاره کار اخلي په نښه شوې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لبنان د روغتیایی او د ژغورنې چارواکو په وینا د بیلبک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یوه برید کې د مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو یې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن با سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه کتنه به داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنیږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پیسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې وشي.